د ماخام شپږ بجې شوې. السلام علیکم قدرمن اوریدونکو، د ازادۍ رادیو ماخامنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست. دا نیم ساعته خبری مجله زه احمد تکل د طاهر روخان په تخنیکي مرسته تاسو ته وړاندې کوم. د دې خبرونې په راپورونو کې هند ته د ولسمشر حامد کرزي د سفر او د بلخ د ولید څرګندونو په اړه چې وایي مجاهدین په دولت کې دي او په کار نه دی چې د ځان لپاره بیل پوز جوړ کړي، تاسو ته معلومات درکړو. نور معلومات هم لرو او په نور موضوعاتو هم راپورونه لرو، خو لومړی خبرونه واورئ چې اجمل انت برابر کړي دي.
د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې خاص استازي وایي چې د افغانستان او اروپا ترمنځ د همکاریو د یو دوړخي سړوند امضا پر سر خبرې په بروکسل کې روان دي. په هرات کې د استیناف یوې محکمې هغه کس په اعدام محکوم کړی چې پر خپل ځوانې لورې جنسي تیری کړی و. او ایران د هوایي دفاع پراخ پوځي تمرینات پیل کړي دي. پاموکړې بشپړ خبرونه ته په سر کې هم د افغانستان په اړه څو خبرونه. د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې خاص استازي وایي چې د افغانستان او اروپا ترمنځ همکاریو د یو دوړخي سړوند د امضا پر سر خبرې په بروکسل کې روانې دي. د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې خاص استازي ویګاداس اوشاسکس نن په کابل کې خبريالانو ته په دې اړه وویل:
So very pleased to note that today and tomorrow in Brussels we have
زه ډیر خوښم چې تاسو دا اعلانوم چې نن او سبا په بروکسل کې د افغانستان او اروپای ټولنې ترمنځ د همکاریو د یو تړون د امضا په اړه خبرې روانې دي. په دې خبرو کې د افغانستان له لوري جاوید لودین او د اروپای ټولنې د وبښغړو هیوادونو استازي ګډون لري. دا دریم دور خبرې دي چې ګډون کوونکي د لکتر لګلسو کلون لپاره د افغانستان او اروپای ټولنې ترمنځ د اړیکو یو چوکاټ رامنځته کوي. په خاطر دې د اروپای ټولنې مسؤلین ویلي ول افغانستان سره به د دې تړون لاسلیک کېدل یو څه وخت وغواړي. له بلې خوا د جرمني د دفاع وزیر توماس دی مایزری نن په کابل کې له خپل افغان سیال بسم الله خان محمدي سره وکتل او د افغان ملي اردو د ظرفیتونو په لوړولو یې سره خبرې وکړې. لکه تنه وروسته د افغانستان د دفاع وزارت ویان جنرال زاهر سیمی ازادي راډیو ته وویل: د وینا له غرمې مخکې د جرمني د دفاع وزیر د افغانستان د دفاع له وزیر سره وکتل. دوی په دوه اړخیزو همکاریو په هغه مسایلو چې له 2014 کال نه وروسته مطرح دي او د افغان ځواکونو د وړتیا او په اړه خبرې وکړې. ښاغلی عزیمي وویل چې د جرمني د دفاع وزیر له 2014 کال نه وروسته له افغان ځواکونو سره په بیلابیلو برخو کې په ځانګړې توګه د لوجستیک او انجینرۍ په برخو کې د خپل هیواد د همکاریو د دوام ژمنه وکړه. د هرات د استیناف محکمې هغه کس په اعدام محکوم کړ چې پر خپل ځوانې لورې جنسي تیری کړی و. د نوموړې محکمه نن په هرات کې په علني توګه وشوه. قسم تورن د جرم له منلو انکار وکړ، خو قضایي پلاوي ویل چې د نوموړي د محکومولو لپاره کافي شواهد لري. افغان ولسمشر حامد کرزي له هندي مشرانو سره نن وکتل او له دوی وغوښتل چې په افغانستان کې د پانګونه زیاته کړي. کرزي چې هند ته په څلور ورځني سفر تللی، په نوې ډیلي کې د هند له صدراعظم منموهن سنګ سره یې تر کتنې وروسته خبرې کولې. او د بلخ ولایت احمد نور وایي کچېر خلک ترې وغواړي نو خپل ځان به د ولسمشرۍ پر راتلونکو انتخاباتو کې کاندید کړي. نوموړي په بلخ کې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي لمرستیال جیمز وارلیک سره په یو ګډ مطبوعاتي غونډه کې د څرګندونې کړي. ایران د هوایي دفاع پراخ پوځي تمرینات پیل کړي چې د دې هیواد د چارواکو په وینا د هغو لپاره یو قوي خبرداری ده چې ایران ته د پوځي بریدونو ګواښ کوي. په دې څلور ورځنیو تمریناتو کې چې د دوشنبې په ورځ پیل شول، د 2000 په شاوخوا کې سرتیري برخه لري. ویل کېږي چې دا پوځي تمرینات به د ایران په ختیځ کې 850,000 کیلومتره مربع سیمه تر پوښښ لاندې راولي. داسې ښکاري چې دا پوځي تمرینات د تیرې اونۍ د هغې پیښې سره تړاو نه لري چې په ترڅ کې دوه ایراني جیټ الوتکو د امریکا پر یوې پیلوټ الوتکې ډسې وکړي. بلبل خو د اټومي انرژي د نړیوال سازمان مشر یو کی امانو ویل ایران سره د دې هواد د اټومي پروګرام د ډیپلوماټیک حل په مخ کې د پروتو خندونه هواري ته خوشبينه دي. دی وی د اټومي انرژي نړیوال سازمان له ډیپلوماټیکو لارو د ایران د اټومي مسایلو د حل لپاره اساسي رول لري. واشنگتن د سوریې د حکومت د نوي پراخ مخالف ائتلاف ملاتړ اعلان کړی دی او د سوریې د حکومت مخالف ډلې د یک شنبه په ورځ په قطر کې د خبرو اترو په نتیجه کې خپلو کې په یو ائتلاف سلا شوه. د دې نوي ائتلاف نوم به د سوریې ملي ائتلاف وي. نوي ائتلاف مشر به د دمشق د یو جامع جماعت پیشندل شوی پوخانی ملا امام معاذ الخطیب وي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایان مارک ټونر د یک شنبه په ورځ ویل مخالف ډلو ته مبارکي وایي او واشنگتن بل دوی سره لنیږدې کار وکړي. د روسي د داغستان په جمهوریت کې سیمه ییز چارواکي وایي چې دغه لته یو بل اسلامي روحاني مشر وژل شوی. امام گادجی علیف چې منځلارې روحاني مشر بلل کېده، د لیواشي په سیمه کې خپل کور ته نږدې د نامعلومو وسله والو په ډسو وژل شو. چارواکي وایي چې د پیښې په اړه څېړنې پیل کړي. دا پیښه دوه اونۍ له هغې وروسته پیښېږي چې په ترڅ کې یو بل ملا کلیم الله ابراهیموف د خپلو دوو خپلوانو سره د داغستان په ډبنیټ ښار کې وژل شوی و. تر د څه موده مخکې په داغستان کې یو بل مذهبي مشر صوفی افندیات صاحب هم وژل شوی و. د ګوجستان صدر اعظم بیدزینا ایوانشویلی بروکسل ته درې ورځنی رسمي سفر پیل کړی. نوموړي نن د اروپایي کمیسیون له مشر خوزې مانویل باروس سره کتلی دی او تمه ده چې وروسته به د ناټو له عمومي منشي اندریس فوګ راسموسن او نورو چارواکو سره هم خبرې وکړي. پاینال کې د ناټو عمومي منشي اندریس فوګ راسموسن وایي دا پوځي تړون به د خپل غړي هیواد ترکیې د دفاع په خاطر هر څه ته چې اړتیا وي ترسره کړي. انقره د سوریې سره په خپل جنوب ختیځه پوله کې چیرې چې ترکیه خپله له کوردي یاغیانو سره لاس او ګرېوان ده، د امنیت په اړه زیاتېدونکې اندېښنه لري. او د اسرایلو پوځ ویلي غزې څخه وسلوالو د دوشنبې په ورځ لس توغندي د اسرایلو پر جنوب ورتوغولې. دا توغندي په داسې حال کې توغول کېږي چې په دې وروستیو کې د دواړو خواوو ترمنځ کړکېچ زور اخیستی. دا خبرونه
د ازادي راډیو ماښامنۍ خبرې مجله اوري وړاندې په خپرونه کې راپورونه لرو. د سولې د عالی شورا هیئت پاکستان ته رسیدلی. دا په داسې حال کې ده چې افغان ولسمشر او د هند صدر اعظم نن د دواړو هیوادونو ترمنځ د ستراتیژیک مشارکت موافقه له نظره تېره کړه. هغه سړی چې په خپله ځوانه لور په جنسي تیری تورن دی نن په هرات کې د یوې محکمې لخوا په اعدام محکوم شو. وروسته له دې چې اسماعیل خان څو ورځې مخکې د مجاهدینو د یووالي غوښتنه وکړه، نن د بلخ والي وویل چې مجاهدین په حکومت کې دي او د بیل ځواک جوړولو ته اړتیا نشته.
اصلا دې توان وجود نه لري چې کسی در افغانستان مستقل از دولت صلاح توجیه بکنه و یک اردوی دیگه ایجاد بکنه.
او افغان حکومت وایي چې د افغان تاجک د نفتی ساحې د اکتشاف او څیړنې لپاره د کمپنیو د غوښتنلیکونو ارزیابي پیلوي.
د وزیرانو کمیسیون چې دی خپل نمائندگان معرفي کړي دي چې د ارزیابي پسته به خپل نظر ودا کمیسیون د وزیرانو ته وړاندې کړي.
نور پزله پوری راپورونه هم لرو، تر پای را سره اوسئ. د افغانستان د سولې د عالی شورا هیئت نن پاکستان ته ورسید. د سولې د عالی شورا رئیس صلاح الدین ربانی نن د ولسی جرګې په غونډه کې د دې شورا د فعالیتونو په اړه وویل چې په تیرو څو میاشتو کې یو شمیر طالب مشرانو ته د سفرونو او خبرو اترو اسانتیاوې برابرې شوې دي. نوموړي چې پاکستان ته روانېدو مخکې د ولسی جرګې په غونډه کې خبرې کولې وویل چې د انجینیر ګلبدین حکمتیار په مشرۍ له حزب اسلامي سره رسمي خبرې شوې او تمه ده چې وسلوال طالبان هم خبرو اترو ته چمتو شي. له کابله د ازادۍ راډیو خبریال نسیم شفق په دې اړه تفصیل لري.
د سولې د عالی شورا رئیس صلاح الدین ربانی د دوشنبه په ورځ د ولسی جرګې په عمومي غونډه کې د دې شورا د تیرو کړنو په اړه د معلومات ورکولو پر مهال وویل چې پاکستان ته د دې شورا پلاوی ل یوې بشپړې او سرګندې اجنډا سره ځي.
در سفر کې در راس یک هیئت از شورای عالی صلح امروز به پاکستان
کله من يم په هغه سفر کې چې نن به د سولې عالی شورا د یو پلاوی په مشرۍ پاکستان ته ولرم، په ښکارا او واضح خبرو سره د هیواد د سولې په بهیر کې یو بدلون رامنځته شي. لوی اسلامي سازمانونو سره ګډې هڅې د دې باعث شوې چې د افغانستان د جګړې او سولې په اړه د هغوی دریځ بدل شي. دا له هغو عمده مسایلو څخه دي چې کولای شي د دایمي سولې په ټینګښت کې ګټور تمام شي.
د سولې د عالی شورا رئیس دا تایید کړه چې یو شمیر طالب مشرانو ته د سولې د خبراتورو په هدف د سفرونو اسانتیاوي برابرې شوې، خو په دې اړه یې ډېر جزئیات وړاندې نه کړل.
وضاحت کامل وجود دارد که کیها با ما طرف و درگیر
اوس دا سرګند شوی چې څوک زموږ پر وړاندې ولاړ او لمونږ سره نښته کوي. نور د وسلوالو مخالفانو ملاتړو ته ډیره سخته ده چې له واقعیتونو څخه سترګې پټې کړي. د حقایقو د نړیوالې ټولنې نظرونه هم بدل کړي. د وسلوالو مخالفانو له یو شمیر مشرانو سره اړیکې نیول شوي او حتی دریم هیواد ته د هغوی د خوندي سفر زمینه هم برابره شوې ده. دغه راز د وسلوالو مخالفانو په مشرتابه کې هم د سولې روحیه پیاوړې شوې ده.
په عین حال کې د ولسی جرګې یو شمیر غړي کاتسه هم د افغانستان د رواني شخړې د حل لپاره د سولې هڅې ګټورې بولي، خو د سولې د پروسې پر میکانیزم انتقاد کوي او وایي چې وسلوالو مخالفانو ته ډیر امتیازات ورکړي. په ولسی جرګې کې د کابل د خلکو یو استازی او د ملي ائتلاف غړی محمد یونس قانوني هم ورته نظر لري.
په جایی کې دیده شده در مذاکرات همیشه
تر کومه ځای چې لیدل شوی د سولې په هلو ځلو کې د ښه نیت او باور رامنځته کولو په هدف مقابل لوري ته د افغانستان لخوا امتیازات ورکول شوي. هیڅکله هم د افغان حکومت او سولې د عالي شورا لخوا په دې هڅو کې امتیاز نه دی اخیستل شوی. که له پاکستان سره خبرې کېږي او ورته امتیاز ورکول کېږي، باید دا شرط هم موجود وي چې وسلوال طالبان سولې ته چمتو کړي.
د سولې عالی شورا وایي چې د انجینیر ګلبدین حکمتیار په مشرۍ له حزب اسلامي سره د سولې خبرې اترې په رسمي ډول ترسره شوي او تمه ده چې لازمه نتیجه ورکړي.
و موریدل چې د صلاح الدین رباني په مشرۍ د سولې د عالی شورا هیئت پاکستان ته رسیدلی. د وروستیو راپورونو له مخې ښاغلی رباني همدا شېبه د پاکستان له صدر اعظم سره ګوري. د دوی کتنه او خبرې اترې همدا شېبه روانې دي او په پام کې ده چې نن به ناوخته د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر هینا رباني کر سره هم وګوري. د افغانستان د سولې د عالی شورا په دې هیئت کې د شورا 12 غړي شامل دي. لبلې خو د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزی نن د پاکستان د رقیب هیواد هند له صدر اعظم منموهن سنگ سره په پلازمینه نوی ډیلی کې وکتل. دواړو مشرانو د کابل او نوی ډیلی ترمنځ د دوارخیزو اړیکو پر لا پراختیا او د ستراتیژیکو همکاریو د تړون پر څرنګوالي خبرې وکړې. فرشته جلال زئی او په دې اړه تفصیل.
د هند صدر اعظم نن وویل چې په افغانستان کې د خپلو بشري اقتصادي مرستو دریم پړاو پیلوي. د افغانستان او هند ترمنځ د یو تازه لاسلیک شوي تفاهم لیک پر اساس به نوې ډیلۍ له کابل سره د کوچنیو پراختیايي پروژو لپاره 100 میلیونه ډالر مرسته وکړي. ټاکل شوی چې درې نور تفاهم لیکونه به د دواړو هیوادونو د قانونو او د اطلاعاتو او فرهنګ د وزارتونو ترمنځ لاسلیک شي. په دې اساس به هند د افغانستان د معدنو د استخراج او د افغان زده کوونکو لپاره د امکاناتو پر لا زیاتولو غور وکړي. د هند صدر اعظم منموهن سنگ نن د نوی ډیلی او کابل ترمنځ د یو لاسلیک شوی تفاهم لیک په اړه خبریالانو ته وویل: نن به موږ دغه تفاهم لیک د لاسلیک سره سم په افغانستان کې د کوچنیو پراختیايي پروژو دریم پړاو پیل کړو، ترڅو په ټول افغانستان کې د خلکو ټولنیزې او اقتصادي اړتیاوې پراسی. جمهور رئیس حامد کرزی دروانی اونۍ په پیل کې نوی ډیلی ته د رسیدو سره سم ویل چې د دغه سفر هدف یې د هندي کمپنیو هڅول دي ترڅو په افغانستان کې پانګونه وکړي. ولسمشر کرزی د هند په ستر تجارتي شهر ممبئی کې د سوداګرو یوې غونډې ته وویل: دا ور هند تزما سفر په یو مخیز ډول د هندي سوداګرو سره په خبرو او د هغوی څخه پر دې غوښتنه متمرکز دی چې په افغانستان کې سرمایه گذاري وکړي. نن ورځ په افغانستان کې د پانګونې لپاره شرایط ښه دي. دا هیواد اوس د خپل راتلونکي په اړه زیات ډاډمن دی او د خپلو ملګرو هیوادونو په ځانګړي ډول د هند پانګونې ته سترګې په لاره دی. د هند حکومت په تیرایواله سیزه کې په افغانستان کې پر زیربنایي تاسیساتو، سرکونو او لویو لارو، روغتونونو، ښوونځیو او د برېښنا پر کوچنیو پروژو لږ تر لږه 2.3 میلیارده ډالر سرمایه ګذاري کړي. د هند صدر اعظم منموهن سنگ نن وویل چې هیواد به یې مرستې زیاتې کړي او د افغانستان ملاتړ ته متحد دی. هند به د افغانستان ملاتړ او په دې هیواد کې د پراختیا لپاره هڅو ته متحد وي. اوس مهال په افغانستان کې له پراختیا سره زموږ د مرستو اندازه 2 میلیارد ډالر ته رسیږي. موږ په افغانستان کې د کاري ظرفیت، د تاسیساتو او د بشري منابعو د پراختیا لپاره هڅې زیاتې کړې دي. ولسمشر کرزی هندي سوداګرو ته وویل چې په افغانستان کې د پانګونې په برخه کې باید زړه نازړه نه وي او په جرأت ګام پورته کړي. ښاغلي کرزی وویل چینایان 15 کاله مخکې راغلل او اوس یې 2-3 ستر قراردادونه پلاس کې دي، نو هندي سوداګر هم باید را مخکې شي.
راپور زمور قضاوت ستاسو.
د ازادي راډیو مخامنۍ خبري مجله اوري. په هرات کې هغه سړی چې پر خپل ځوان لور پر جنسي تیری تورن شوی نن په اعدام محکوم شو. د هرات قضایي چارواکو دا خبر تایید کړی او ویلي دي چې دا د محکمې حکم ورستای نه دی او تورن د استیناف غوښتنه کولای شي. له هرات د ازادي راډیو خبريال په دې اړه نور تفصیل لري.
بله، برسلام خدمت شما. سن داره به تهم تجاوز جنسی بالای دختر 15 سالی از او به اعدام محکوم کرده. این فرد زمان از سوی قضات محکوم به اعدام شد که دختری در محکمه علنی حضور داشت و خواهان رسیدگی و عدالت در قسمت این دوسیه گردید. قاضی زبیر رئیس محکمه هرات گفت که این واقعه حدود از 3 ماه قبل صورت گرفته و همچنان طب عدلی هم پذیرفته که بر اساس معایناتی که اونا انجام دادن یک تغییر مثبت نشان داده که بالای از این دختر 15 ساله تجاوز جنسی صورت گرفته. همچنان قاضی زبیر به نقل از خانم فرد متهم میگه که خانم از این عمل بالفعل مشاهده کرده که شوهر از او همراه با دختر از او تجاوز جنسی میکنه. به این اساس همچنان به اساس اطلاعاتی که از بخش مطبوعاتی مقام ولایت هرات به خبرنگارا رسیده، در این اطلاعات گفته شده که فرد متهم این رویداد را تکذیب کرده، اما مقامات در محکمه اسناد ولایت هرات همچنان تاکید میکنند که فرد متهم اقرار کرده که این تجاوز را انجام داده. مقابل یادآوری که این فرد باشنده مرکز ولایت هرات و از سما به این سو از سوی مسئولان پلیس دستگیر شده و بعدا دوسی از او برای رسیدگی بیشتر به مقامات عدلی و قضایی در ولایت هرات رسیده.
ډیر زیاته مننه کوم. قدر من اوریدونکو، په هرات کې د ازادي رادیو خبریال شاپور صابر و چې د دې ولایت د یوې محکمې لخوا د یو سړي پر یو سړي د اعدام د حکم د صادرولو په اړه معلومات راکول. دا سړی پر خپل ځوان لور په جنسي تیری تورن شوی. د کندهار په پنجوایي ولسوالۍ کې د 14 ملکی افغانانو په وژنه د تورن امریکایي اسکر رابرت بیلز محاکمه هم په امریکا کې روانه ده. د محاکمې په استماعي غونډه کې یو شاهد وویل یوازې یو تن داسې ډلیزه وژنه نشي ترسره کولی. د سړي وویل دا پیښه تر هغه لویه ده چې یوازې یو تن په یوازې ځان په ترسره کولو بریالی شي. په دې اړه د فرانسې د خبري اژانس د راپور جزئیات فرشته جلالزی وړاندې کوي.
دغه شاهد دی رابرت بیلز په دفاع کې وویل چې د کندهار د پنجوایي ولسوالۍ په 2 کلیو کې دغه پیښه تر هغه لویه ده چې یوازې یو عسکر یې سرته ورسوي. دغه شاهد خدایداد نومیږي او د افغانستان د ملي پولیسو غړی دی. خدایداد په پنجوایي کې د قتل پر سهار د څیړنو او د تلاشۍ لپاره سیمې ته ورغلی و. ده ویلي یو سړی داسې جرأت نسي کولی چې یوازې په نیمه شپه کې له یوه کلي څخه بل ته ولاړ سي. فرانس پرس لیکي شاهد خورزابط رابرت بیلز دوسیه د پوځ محکمې ته وړاندې سي. فرانس پرس وای رابرت بیلز د محاکمې په جریان کې پوځي یونیفورم اغوستی و او دا څرګندېده چې په سړه سینه یې د شاهدانو خبرو ته غوږ نیولی وي. خورزابت بیلز د 14 قتلونو په ترسره کولو تورن دی. په قربانیانو کې یې زیاتې ښځې او ماشومان دي چې ډېر په سر او مخ ویشتل سوي وو. پر ده د 14 قتلونو د هڅې د تیري کولو د هڅې او د الکولو د څښلو تور هم شته. داسې ویل کېږي چې دی د مارچ د میاشتې په 12 نېټه د شپې په تیاره کې په پنجوایي کې له خپلې پوځي اډې وتلی و، یوه کلي ته ورغلی و او پر خلکو یې ډزې کړې وې او د مړو جسدونو ته یې اور اچولی و. څارنوالانو د امریکا د واشنګټن ایالت په یوه پوځي اډه کې د مقدماتي محکمې غونډې ته وویل چې رابرت بیلز په هغه شپه 2 وارې د خلکو د وژلو لپاره له خپل مرکز څخه وتلی و. د له هر وار ستنېدو سره سم په خپله پوځي اډه کې نورو عسکرو ته دا کیسه کړې وه چې څرنګه یې خلک وژلي دي. دا دریم وار دی چې په کندهار کې د پنجوایي ولسوالۍ یو شمېر اوسېدونکي د ویډیو له لارې د رابرت بیلز د محاکمې په استماعي غونډه کې شاهدي ورکوي. د پیښې وروستي شاهد خدایداد چې د محاکمې د استماعي غونډې په دریمه شپه یې خبرې کولې وویل فکر کوم چې دواړه پیښې په یوه وخت کې شوې دي. مخکې تر دې چې زه د پیښې ځای ته ورسم د ملي اردو خلک هلته را رسېدلي وو. یوه ښځه راوتلې وه چې ور خلاص کړي ویشتل سوې وه، نو ما د کور دهلیز په وینو ککړ ولید. خدایداد ویلی چې د دواړو پیښو ځای ته تر تګ او څیړنو وروسته داسې فکر ورته پیدا شوی چې شایي تر یوه زیات کسان په دې کې لاس لري. د خدایداد په وینا دواړه پیښې په عین وخت کې شایي د سهار د 3 بجو په شاوخوا کې شوي وي. د ویلي فکر کوم دا کار د یوه سړي د وس خبره نه ده.
خبری مجله اوري.
د بلخ ولی وایي چې ښایي د ولسمشرۍ په راروانو انتخاباتو کې ځان کاندید کړي. عطا محمد نور همدارز د ځینو جهادي مشرانو هغه نظریې چې د مجاهدینو د یووالي او له 2014 کال وروسته د مجاهدینو د وسلوالو ډلو د جوړېدو غوښتنه کوي رد کړي. د ازادۍ راډیو خبریال لطیف صحاک راپور راکوي.
د بلخ ولی عطا محمد نور وایي که تنه خلک وغوړي نو وړی به ځان د افغانستان د راتلونکو جمهور ریاست ټول ټاکنو ته نوماند کړي. ولی وایي که د هغه رهبرۍ ته اړتیا وي ځان به کاندید کړي، اما که د نوموړي کاندیدېدا د افغانستان په نفع نه وي دا کار به ترسره نه کړي.
در انتخابات ریاست جمهوری
د افغانستان د جمهوری ریاست ټول ټاکنو ته به ځان نوماند کړم، اما که دا کار خلک وغوړي زه به دا کار ترسره کړم په دې شرط چې د افغانستان په نفع وي. که دا کار د افغانستان په نفع نه وي زه به دا کار هیڅکله ترسره نه کړم. د بلخ ولی د راتلونکو ټول ټاکنو نه اندېښنه لري او وایي ناامنۍ او په ټول ټاکنو باندې د خلکو نه باور او تقلب د ټول ټاکنو لویې ستونزې دي. اما د بلخ ولی د افغان دولت نه غواړي تر څو د بهرني هیوادونو د لاسوهنو نه مخنیوی وکړي تر څو ټول ټاکنې خرابې نه کړي. د بلخ ولی د افغانستان د برېښنا وزیر محمد اسماعیل خان د څرګندونو په باب وویل چې اوس مهال افغانستان کې د جهاد اړتیا نسته او د افغانستان په ټوله رهبری کې مجاهدین موجود دي او په ملي اردو او په ملي پولیسو کې کوم مجاهدین چې موجود دي د هغوی باید ملاتړ وسي.
حال ضرورت به جهاد نیست و حرف از این است که ما
فعلا په افغانستان کې جهاد در اړتیا نسته. حضرت امیر صاحب اسماعیل خان د خبرو په ضدیت سره خبرې نه کوي، اما زه وایم چې اوس مهال په افغانستان کې داشته نه ده چې څوک چاته وصله وي او ځان ته اردو جوړ کړي
داخل از دولت صلاح توجیه بکنه و یک اردوی دیگه ایجاد بکنه.
د جمهوری ریاست په تیرو ټول ټاکنو کې د بلخ ولی مهم رول درلوده که څه هم نوموړی بر حالی ولی و، اما د ډاکټر عبدالله نه په ډاګه حمایت وکړ او خلکو نه یې وغوښتل تر څو نوموړي ته رایې ورکړي.
په همدې حال کې د افغانستان او پاکستان لپاره د سپینې ماڼۍ مرستیال ځانګړی استازی وایي چې امریکا په افغانستان کې دایمي پوځي اډې نه غواړي. جیمز ورلک چې بلخ ولایت ته د سفر پر مهال د بلخ له والي سره په ګډه مطبوعاتي غونډه کې خبرې کولې، ټینګار وکړ چې امریکا به له افغانستان سره مرستو ته دوام ورکړي. په غونډه کې د بلخ والي یو ځل بیا په راتلونکي کې په افغانستان کې د امریکا د پوځي اډو د جوړېدو له احتمال سره مخالفت وښود. لطیف صحاک یو ځل بیا:
افغانستان او پاکستان لپاره د امریکای متحده ایالاتو د خاص استازی مرستیال جیمز ورلیک چې بلخ ولایت ته راغلی وایي د امریکای هیواد افغانستان سره په امنیتي تړون کې چې په پام کې د دواړو هیوادونو د موافقې نه وروسته لاسلیک سي د دایمي اډو د جوړولو غوښتونکی نه ده. نوموړی وایي د دې سند امضا کول په دې معنا دي چې امریکا غواړي افغانستان سره اوږدمهاله پوځي مرستې ترسره کړي. نوموړی وایي د دې سند نور جزئیات به په کابل کې اعلام سي او د روان میلادي میاشت په 15مه نیټه به په بڼه رسمي خبرې پیل سي. د امریکا متحده ایالات په افغانستان کې دایمي پوځي اډو غوښتونکی نه ده. دا خبره رئیس جمهور هم کړې ده، اما موږ به په هغه تړون باندې خبرې وکړو چې څو ورځې وروسته رسمي جزئیات په ډاګه کیږي. جیمز ورلیک په افغانستان کې 2014 کال نه وروسته د امنیتي اندېښنو په باب وویل هغوی باورمند دي چې افغان ملي پولیس او ملي اردو کولی سي د افغانستان نه دفاع وکړي او د داسې امنیتي تړونونو د امضا کولو نه وروسته به افغانستان سره لا زیاتې پوځي مرستې ترسره سي. په دې خبري ناسته کې د بلخ ولی وار بیا افغانستان کې د دایمي پوځي اډو جوړولو سره خپل مخالفت اعلام کړه، اما نوموړي وویل افغانستان اوس مهال د امریکای پوځي او اقتصادي مرستو ته اړتیا لري.
قبلا هم گفته بودم که
ما مخکې هم ویلی و او اوس مهال هم دا اعلام کوم چې په افغانستان کې د هر ډول پوځي دایمي اډو جوړولو سره مخالفه، اما اوس مهال موږ د امریکا استراتیژیک او پوځي مرستو ته اړتیا لرو او امریکا باید افغانستان کې د ظرفیت جوړولو لړۍ ته دوام ورکړي. د افغانستان او امریکا متحده ایالاتو ترمنځ د امنیتي تړون رسمي خبرې به په دې څو ورځو کې پیل سي. افغان چارواکي وایي اوس مهال لمرانه خبرې پیل سوي دي، اما د دې خبرو لړۍ به تر یو کال پورې دوام ومومي.
ازادي راډیو مخامنۍ خبري مجله اوري او د هم په کورنوي مسایلو کې د دې خبرونې ورستای راپور د قانون وزارت چارواکي وایي چې د افغان تاجک د نفتی ساحې د اکتشاف او څېړنې لپاره د څو کمپنیو د غوښتنلیکونو ارزیابي پیلوي. چارواکي وایي د کمپنیو خپل غوښتنلیکونه نن چې د طلب دو طلبۍ وروستۍ ورځ وه د وزارت ته وسپارل. د چارواکو په وینا دوی په تیرو څو کلونو کې په دې حوزه کې د تیلو او ګاز د اندازې په اړه خپله مطالعه بشپړه کړې ده. په دې اړه نور تفصیل له کابله د ازادي راډیو د خبریال رحمت الله افغان پر راپور کې واوري.
د کانو وزارت چارواکي وایي د اسلامي ملکونو درې مهمو او نړیوالو د اعتبار وړ کمپنیو ترکیش پټرولیم، امارات ډریګنایل او د کویت انرژي کمپنۍ له افغان سهمدار غزنفر ګروپ سره یې زړه کړی چې د افغان تاجک د نفتی ساحې د څلور کلنې څېړنې لپاره خپل غوښتنلیکونه یاد وزارت ته وسپاري. د کانو په وزارت کې د پالیسۍ او اکتشاف رئیس عبدالجلیل جمرانی د دوشنبه په ورځ په دې اړه خبریالانو ته وویل:
نن د دې ورځ به چې دی خپل پروپوزلونه و حکومت ته ورکي او د دې پسته موږ وظیفه لرو چې د وزیرانو کمیسون چې دی هغه د خپل نمائندگان معرفي کړي دي چې د دې پسته به هغه د ټوله پروسه ارزیابي کوي او د ارزیابي پسته به خپل نظر و د کمیسون د وزیرانو ته وړاندې کوي. وخت چې د کمیسون وزیرانو دا شی تایید کړي نو دا پسته به بیا دا و ترمی کابینه ته د جمهوری اسلامی افغانستان ته به معرفي کیږي او دا پسته به غوډي فیصله پر کوي.
خغلی جمنانی زیاته کړه افغان حکومت د قانونو د غوښتنلیکونو د ارزونې لپاره یو کمیسون جوړ کړی دی. د یاد وزارت سربیره د بهرنیو اقتصاد سوداګرۍ مالی او د چاپیریال ساتنې اداري استازي پکې ګډون لري. هغه زیاته کړه پر راتلونکو څو میاشتو کې به یاد کمیسون دغه غوښتنلیکونه وڅېړي او د فیصلې لپاره به یې د وزیرانو شورا ته وسپاري. افغان تاجک نفتی ساحه د افغانستان په شمال کې د شبرغان او مزار شریف ترمنځ پرته سیمه ده چې په خاور کې د څېړنې او د نفتو د رایستنې کار نه دی شوی.
وزارت خو په دې ساحه کې تخمین الحمدلله شکړی دی. تقریبا داسې مشتز مش جیولوجستانو دا خلک وایي چې په دې ساحه کې به 50% نفتی تیلی او 40% ګاز بی.
د دغه وزارت چارواکي خبر ورکوي د هرات ولایت د کوشک په سیمه کې د نفتی موادو د موندنې لپاره یو کناډایي کمپنۍ استخدام کړې ده چې دوه میاشتې وروسته به معلومه کړي چې آیا په دې سیمه کې نفت شته او کنه. افغان حکومت په دې وروستیو کې د افغانستان په شمال کې د نفتو په راوستنه باندې کار چټک کړی دی چې اوس مهال یو چینایي کمپنۍ عملا د امو دریا په نفتي حوزه کې د تیلو د استخراج کار پیل کړی دی.
آزادي رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د سوریې د حکومت مخالفو ډلو د ولسمشر بشار اسد د راپرځولو لپاره د یووالي ژمنه کړې. دا موافقه پرون د قطر په مرکز دوحه کې تر څو ورځنیو بحثونو وروسته اعلان شوه. نړیوالو له څه مودې راهیسې د اسد د رژیم د نسکورولو لپاره د مخالفو ډلو د یو نوي ائتلاف د رامنځته کېدو غوښتنه کوله. د ازادي راډیو مرکزي څانګې په دې اړه یو راپور برابر کړی چې لنډیز یې فرح هیواد اوروي.
د سوریه د حکومت مخالفو سیاسي ډلو موافقه وکړه چې د ولسمشر بشار الاسد د واک د رنګول لپاره سره یو موټی سي. د نوې ائتلاف مشر به د دمشق د شهر د امویانو د وخت د مشهور جامع جماعت په خوانی مولا امام معاذ الخطیب وي. د ائتلاف د مشر د معاذ الخطیب لپاره دوه مرستیالان هم ټاکل سوي دي. یو مرستیال ریاض سیف دی چې د نوې ائتلاف د جوړولو وړاندیز یې کړی و، او بل مرستیاله د شوزو د حقونو فعاله میرمن سهیر الاتاسی ده. د سوریه د اخوان المسلمین پخوانی مشر علی صدرالدین البیانونی چې په دوها کې په دغه غونډه کې ګډون کړی و وویل:
لا صار طرق تعديلات عديده عليها.
یو عمومي توافق دا دی چې له رژیم سره خبرو اترو ته ځای نه دی پاتې. د نورو ګوندونو د ښکېلتیا په برخه کې د ریاض سیف په وړاندیز کې زیات اصلاحات شوي دي. د سوریې د ملي شورا د اجرایوي دفتر پرون په خپله کتنه کې ځینې ټکي رابرسېره کړل او پر یوه نهایي مسوده یې توافق وکړ چې بیا لاسلیک شو.
نوې ډلې به نور د سوریې د اپوزیسیون د انقلابي ځواکونو د ملي ائتلاف په نامه یادېږي. دغه اقدام د نړیوالو د فشارونو په نتیجه کې رامنځته شو چې غوښتل یې د سوریې د حکومت پر خلاف یو پراخ ائتلاف جوړ کړل سي. د سوریې ملي شورا هم د نوي ائتلاف سره یو ځای سو. دغه شورا د دې هیواد په دننه کې زیات استازي نه درلودل او د مخالفو ډلو په یو موټی کېدو کې پاتې راغلی و. له همدې عمله د لویدیز لخوا ورباندې انتقادونه کېدل. څېړونکي وایي ټاکل سوی ده چې د عربي هیوادونو اتحادیه یا عرب لیگ به د سوریې نمایندګي په دې سازمان کې همدې ډلې ته وسپاري. د ائتلاف استازو وویل دوی به هڅه وکړي چې په څو اونیو کې انتقالي حکومت جوړ کړي چې د نوې ائتلاف له لسو غړو څخه به تشکیل شوی وي.
دا د دې خبرونه ورستای راپور. قدر منوریدونکو لخپلو راډیوګانو خوري ما چې بل نیم ساعته خبري مجله جاوید